درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زکون کو تو هله لرم چې تاسو ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. گرانو زکون کو تاسو ټول ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون پنځلسم لوست شرح خلاص ویم، او هله لرم چې د لوست ترسنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. گرانو زکون کو زموږ او تاسو نن نه یوه درسي موضوع ده، انتقالی فلزات چې د یو سلو د شپې تم صفې خپل تر یو سلو آتش پیته وی صفې پورې به دوام ولري. گرانو زکون کو موږ او تاسو په تیل وسک شي ول وسل چې د دوهم اصلي ګروپ د لومړي ګروپ اصلي ګروپ انا سرو د پاوګه ترتیب د هغوی ځانګړتیا او چې کلسیم او د کلسیم مهم مرکبات او المونیم او د المونیم مهم مرکبات او تعاملات او پاوګه ترتیب رازو. موږ او تاسو نن ورځ انتقالي فلزات و یو چې خپل انتقالي فلزات چې دي د هغه عنصرونه یا هم هغه فلزات چې د هغوی خپل د ډي او د اف په فرعي سویو یا د دوی د اف او د ډي په فرعي اوربیټالونو کې د هغوی د الکترونونو په واسطه سره د ټکېدو په بهیر کې رامنځته کیږي. او بل انتقالي فلزات چې د ګرانو زکون کو خپل پاندې ترتیب موږ او تاسو وایي چې د دوهم او د دریم د دوهم او د دریم اصلي ګروپونو ترمنځ قرار لري چې تقریبا آتش پیته عنصرونه چې څلوېښت عنصرونه یې د جدول په منځنۍ برخه کې ځای پر ځای شوي دي، او د هغوی د دی فرعي سویه اوربیتالونه او اته ویشت نور عنصرونه یې د جدول په چکتنۍ برخه کې ځای پر ځای شوي دي، او د هغوی د دی فرعي سویه اوربیتالونه چې دي هغوی بیا اته ویشت نور عنصرونه دي چې د جدول په شکتنۍ برخه کې ځای پر ځای شوي دي. د هغوی د فرعي سوی اوربیتالونه چې دي د الکترودونو په واسطه سره د ډکېدو په حالت کې دي، او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو دوی چې دي د اف بلاک په نوم سره هم یادیږي، د انتقالي فلزاتو یا د انتقالي عناصرو په نوم سره هم یادیږي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو انتقالي عنصرونه په دوو برخو ویشو چې یو خارجي انتقالي عنصرونه دي چې د په ډي بلاک کې وجود لري، او بل هم داخلي انتقالي عنصرونه دي چې هغه په اف بلاک کې وجود لري. دا دوه نوع عنصرونه موږ او تاسو د انتقالي فلزاتو هغه دوه برخې وي. رازو ګرانو زده کوونکو، اوس د انتقالي عناصرو یا هم د هغوی عمومي خواص یا د ډي بلاک عمومي خواص وایو، د دوی د پام دی اساس کوم دي. رازو ګرانو زده کوونکو، اوس د انتقالي عناصرو عمومي خواص یا هم د ډي بلاک عمومي خواص وایو، چې د دوی اټومي شعاع چې د ګرانو زده کوونکو د پیریودونو په برخه کې د دوی اټومي شعاع چې د منځني په منځني ګروپ پورې اړه لري، یعنی د په منځني ګروپ پورې چې کېږي لنډیږي، نو د هغه وروسته دوی لومړی ثابت پاتې کېږي او بیا کرار چې کېږي اوږدیږي. او د دوی د اینرزیشن انرژي چې ده یا هم د ډي بلاک د عناصرو د اینرزیشن انرژي چې د هغه د پی بلاک څخه یعنی نسبت پی بلاک ته زیاته ده، او د اس بلاک څخه بیا چی شیده کمه ده. او د انتقالي عناصرو د اینرزیشن انرژي چې ده هغه تغییر مندونکې او غیر منظم ده. او دوام عمومي خواص څخه یو هم د هغوی د اکسیدیشن حالت دی چې خپله په انتقالي عناصرو کې دوی چې دي د ان اس او په همدې ترتیب د ان منفي یو دی، یعنی د دوی هغه د دی مدارونه چې دي د دوغو انرژي او په درلودلو سره دوی د ان اس برسیره د ان منفي یو دی مدار څخه هم کېدای شي چې الکترون ورکړي او یا هم مختلف اکسیدیشن نمبرونه چې شکري اختیار کړي. او کچیر بیا د پیریود په برخه کې وګورو د دی بلاک عناصر چې دي هغوی د کینې خوا څخه وشي خوا ته د دی د اکسیدیشن نمبرونه چې دي د هغوی تعداد په منځني ګروپ پورې مربوطیږي او زیاتیږي، خو وروسته د هغه څخه بیا ورو ورو چې شکیږي کمیږي. او بل ګران زده کوونکو، یو هم مهم خاصیت د دوی د هغه کثافت ده چې موږ او تاسو د انتقالي عناصرو یا د دی بلاک د عناصرو کثافت چې د نظر اس او نظر پی بلاکونو ته ډیر دی او په همدې ترتیب فلزي خاصیت چې ده د انتقالي عناصرو یا هم د فلزي د دی بلاک د عناصرو ده هغوی چې دی نسبت و هغه عناصرو ته چې مثال د هغوی خپل فلزات دي فلزي خاصیت درلودونکي دي ډیر کلک دي او انتقالي فلزات چې دي د برېښنا او د تودوخې یو ښه تیرونکي دي اوس لکه موږ او تاسو کپر چې وایو یا هم سپین زر او سره زر دوی چې دي ډیر کلک جامدي جوړښتونه لري او د برېښنا تیرونکي هم دي او په همدې ترتیب یعنی هادي جسمونه بلل کیږي او بل ګران زده کوونکو یو هم مهم خاصیت د هغوی د ویلې کېدو او د جوش ټکي دي چې دا هم د انتقالي عناصرو د جوش او د ویلې کېدو ټکي نظر اس او پی بلاکونو ته چې چې ده ډیر لوړ ده او ځکه چې دوی کوي او فلزي اړیکې په درلودلو سره یو بغیر د چیر څخه بغیر د سیماب څخه چې هغه پکې استثناء او کډمیم څخه چې دوی د ویلې کېدو او د جوشت کې ډیر ټیټ دي نور د ټولو د ډی بلاک د عناصرو د فلزاتو د ویلې کېدو او د شیدو ټکي لوړ دي و هم د ستاندرد ریډکشن یا هم د دوی هغه پوتنشیل دي چې د عناصرو یا د ډی بلاک د عناصرو ریډکشن پوتنشیل چې د هغه منفي ده پرته د میسو څخه چې هغه مثبت ده نور د ټولو ده منفي ده او بل دوی چې دي انتقالي فلزات یا د ډی بلاک عناصر چې دي هغوی کمپلیکس مرکبات جوړوي همیشه انتقالي عناصر چې دي د خنثی مالیکولونو چې خنثی مالیکولونه لکه هایدروجن و امونیا و کاربون مونوکساید و نایتروجن مونوکساید او داسې نور چې دوی د او په همدې ترتیب سره د آیونونو په شکل لکه بیا کلورین و فلورین و سیانایت سره یو ځای کولای سي چې کمپلیکس مرکبات تری جوړ سی یا هم لاسته راوړل سی یو هم مهم خاصیت کړنو زه کوم کو هغه کټلیستي خاصیت دی چې خپل ځینی انتقالي فلزات یا انتقالي عناصر چې دي د هغوی مرکبونه چې دي خپل کټلیستي خاصیت لري هغه لکه مثال لکه نیکل خپل یو کټلیستي خاصیت لري وینادیم د خپل یو کټلیستي خاصیت لري او یو هم مهم خاصیت هم مکناتیسی خاصیت د دی بلاک د ګران زکون کو چې مکناتیسی خاصیت د دینی انتقالی عناصر چې دی د خپل ځان مکناتیسی خاصیت شي رنګای نونه جوړوي انتقالی فلزات او داسې نور دا هم هغه مهم خواص و د انتقالی فلزات ده یا هم د انتقالی عناصر یا د دی بلاک زګرانو زده کوونکو اوس د انتقالي عناصر یا هم د انتقالي فلزات د جملې څخه یو عنصر چې هغه خپل یا یو فلز د اوسپنې په نوم سره یادیږي چې اوسپنه خپل د ټولو انتقالي فلزاتو نسبت نور ته ډیر چشکیږي کارول کیږي یعنی کارونه او استعمال یې ډیر زیات ده خو د اوسپنې څخه وروسته یو بل عنصر ده چې خپل المونیم ده چې د المونیم څخه بیا وروسته د ځمکې په کشر کې دا زیاته فیصدی سرچش کیږي مندل کیږي سلور اشاره او فیصدی د ځمکې په کشر کې خپل برخه لري یعنی د چش څخه د دې څخه د جوړه سوی ده بل ګران زده کوونکو موږ تاسو د اوسپنې مشهور کانی د بوري لرو چې عبارت ده هیمایتایت منګنایتیت دی په د فایرایت څخه مهم دی هغه مهم مشهور کانی د بوري دی او یو هم موږ تاسو د اوسپنې سلفاید چې خپل د پیریډ ډبرې د لیونو او سرو زرو په نوم سره هم یادیږي ځکه د ځلا او د رنګ د کبله سرو زرو ته ورته دي او خپل د پیریډ څخه یو اوسپنه لاسته نه راوړل کیږي خو هیماتایت او منګنایت چې دی په لوړو کورو او د هاک د ډبرو او د سکرو سره یو ځای ډک او په آزاد هوا کې کېدای شي چې شي ارجا سي او په پایله کې کېدای شي چې د چونې له ډبرو څخه کلسیم اکساید هم چش شي ترې لاسته راوړل شي زه ګرانو زده کوونکو د اوسپنې لاسته راوړنې ته چې اوسپنه څه ډول لاسته راوړل کیږي یا د اوسپنې لاسته راوړل څه ډول دي ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په دې ځای کې شوینه د دې لپاره چې اوسپنې د مقاومت لوړ شي د نورو عنصرونو سره یو ځای دی په ترکیب ډول ترکیبیږي لکه د زنګ ضد فولاد چې د خپل 2% اوسپنه پکښې کې او 9% کرومیم او 9% نیکل وجود لري په همدې ترتیب سره موږ تاسو کولای شو چې د اوسپنې هغه مقاومت د لوړوالي لپاره په همدې ترتیب د نورو عنصرونو سره یو ځای ترکیبیږي او په نتیجه کې موږ تاسو هغه په لاس راوړلی شو لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې وینئ، موږ او تاسو د اوسپنې اکساید لرو د کاربون مونو اکساید سره یو ځای کېږي. په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې داسې یو مرکب موږ او تاسو ته په لاس راکوي او نتیجه کې کاربون ډای اکساید په لاس راکوي. که چېرې بېرته همدې مرکب ته موږ او تاسو څه شي ورکړو، د کاربون مونو اکساید سره تعامل ورکړو، په نتیجه کې درې اټومه فیرس اکساید په لاس راکوي، کاربون ډای اکساید، او په نتیجه کې بالاخره موږ او تاسو وینو چې په دې طریقې سره که چېرې فیرس اکساید او مونو اکساید ترمنځ بیا دوی څه شي تجزیه سي په آخر کې، یا هم په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې اوسپنه په دې ترتیب سره لاسته راله. ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د انتقالي فلزاتو د جملې څخه یو بل عنصر چې هغه مس یا کپر ده، چې سمبول سی یو ده، چې موږ او تاسو وایو مس یا کپر چې د خپله د لږ کیمیاوي فعالیت په درلودلو سره د ځینو نورو ډبرو له پاسه په ازاده باندې موندل کېږي، خو د ځمکې د کورې د مسو یوه لویه برخه چې ده هغه خپله د سلفایدونو په بڼه شتون لري، او د هغوی کاني ډبرې چې دي په همدې ترتیب سره چلکو پریت په نوم سره یادیږي، او د شګو د مینځلو په طریقه کښې بیا له ډبرو څخه جلا کېږي. داسې چې خپله د مس لرونکي کاني ډبرې چې دي هغه ټوټه ټوټه او په پوډرو باندې تبدیلوي، وروسته بیا هغه په مایاتو د لامبو په حالت کښې کېدای سي چې ګډ واوسي، تر څو مس چې دی خپله د کاني ډبرو څخه جلا سي، او په دې مخلوط کښې لږ څه هم غوړي هم که چېرې ور زیات کړل سي، بیا د دې مخلوط د له منځه تللو لپاره دوی چې دی هوا ته تېرېږي، او کاني یا هم تیږې چې دی هغه خپله په لامبو وهونکي بڼه د په پورتنۍ برخه کښې د درندې تیږې او د خاورې د لوښو په لاندنۍ برخه کښې چې شکېږي ښکته راځي، او د هوا د غوړي سره یو ځای له پورتنیو سوري څخه کېدای سي چې د باندې ووځي. نو په همدې طریقه سره موږ او تاسو دلته خالص ډول سره کولای سو چې مس لاسته راوړو، او د مسو د خالصو کانو تیږو څخه په پورتني ډول کېدای سي چې په دوو میتودونو لاسته راوړل سي، داسې چې یو له بل څخه کېدای سي چې یو یې د پرایموتالوجي په نوم سره او بل یې د هایدو درومتالوجي په نوم سره کېدای سي چې موږ او تاسو شکو په خالص ډول سره لاسته راوړو. نو په لومړۍ طریقه چې موږ او تاسو وویل په هغوی کښې په دې صورت کښې د سلفر ډای اکساید حاصلېږي او په هوا کښې خپرېږي، او د ځمکې په کوره کښې د ژوندیو او د اوسېدلو محیط ته له خطرونو څخه کېدای سي ډکې پایلې چې شکړې رامنځته کړي، او په دوهمه طریقه کښې بیا د هایدرومیترالوژي په دویم پړاو کښې بیا موږ او تاسو وینو چې دلته د مسو سلفایډ چې دی هغه د اکسیجن سره یو ځای تعامل کوي، او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې مس ترې لاسته راځي، او په نتیجه کښې سلفر ډای اکساید هم څه کېږي ورڅخه لاسته راځي، چې د الکترولیز په دې طریقه کښې هم کېدای شي چې مس له مرکبات څخه په نتیجه کښې څه سي په لاس راوړل سي، یا هم لاسته راسي چې د برېښنا تېرونکي دي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې یا هم په دې معادله کښې وینئ چې دلته موږ او تاسو د مسو فیرس سلفایډ لرو د اکسیجن سره تعامل کوي، د مسو سلفایډ په لاس راکوي، او په نتیجه کښې د اوسپنې اکساید او سلفر ډای اکساید حاصلېږي. موږ او تاسو وویل په دوامه یا هم هایدرومیترالوجي کښې موږ او تاسو وویل چې د مسو سلفایډ راځي د اکسیجن سره یو ځای کېږي، او په نتیجه کښې مس په لاس راکوي او سلفر ډای اکساید په لاس راکوي. دا هم ګرانو زده کوونکو د مسو تعاملات دي د تیزاب سره، که چېرې مس د ایچ سی ایل یعنی د رقیق تیزاب سره تعامل وکړي د مسو کلوراید په لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي، او که چېرې مس د سلفوریک اسید څخه چې د یو غلیظ تیزاب ده تعامل وکړي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د مسو سلفایډ په لاس راکوي او هایدروجن ترې ازادېږي، او که چېرې مس خپله بېرته واخیستل سي د سلفوریک اسید سره تعامل وکړي موږ او تاسو وینو دلته د مسو سلفایډ او دوه مالیکول اوبه سلفر ډای اکساید ترې څه کېږي لاسته راځي. راځو ګرانو زده کوونکو یو بل عنصر چې هم د انتقالي فلزاتو د جملې څخه شمېرل کېږي چې دا هم د کرومیام په نوم سره یادېږي، سمبول یې په سی آر سره ښودل کېږي، دا چې د شپږم فرعي ګروپ لومړنی عنصر دی چې دا عنصر ژیړ او روښانه رنګ درلودونکي دي، او د تخریبېدلو په مقابل کې خپله د ځانه مقاومت ښیي. د دې عنصر زیاتې کاني ډبرې د اوسپنې او د کرومیم د مضایف اکسایدونو څخه شمېرل کېږي، او دوی چې دی د هغوی د ارجاع د کاربون په مرسته په یو برېښنایي حالت فریچش کیږي داسې تر سره کیږي موږ تاسو کولای شو چې کرومیم په دې ډول سره هم لاس ته راوړو. دا هم د کرومیم هغه مهم او مشهور مرکبات دي. ګران اوس د کوونکو موږ تاسو اوس د لوست دې برخه کښې ارزونه لرو چې د لومړی سوال د ډي بلاک عنصرونو شمیر څو دي، دوهم سوال کوم عنصرونه په انتقالي عناصرو پورې مربوطیږي، بي ګروپ لنتنایدونه اوکتنایدونه هیڅ یو، دریم سوال چې وروستی سوال دی کروم په کوم ګروپ شي موقعیت لري، اول اصلي ګروپ، دوهم اصلي ګروپ، شپږم فرعي ګروپ او کشپږم فرعي ګروپ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. گرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون پنځلسم لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده عضوي تیزابونه، چې د یو سلو اووه شپېتمې صفحې څخه پیل تر یو سلو دوه اتیایمې صفحې پورې به دوام ولري. زموږ او ستاسو لسم څپرکی پنځلسم لوست دولسم ټولګي کیمیا مضمون. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع عضوي تیزابونه دي، یا هم د کاربوکسیلیک اسید په اړه موږ او تاسو بحث کوو. موږ او تاسو په تېر لوست کښې لوستلي وه چې خپله عضوي مرکبات وه، د هغوی مهم مرکبونه وو، فزیکي خواصونه وه، کیمیاوي خواصونه وه، البته الدهایدونه وو، کیتونونه وه. د عضوي مرکباتو د اکسیجن لرونکي مشتقاتو څخه چې موږ او تاسو وایو مهم یې خپله کاربوکسیلیک اسیدونه دي، چې د دې مرکباتو په ترکیب کې کولای شو موږ او تاسو وایو چې خپله د کاربوکسیل ګروپ شتون لري، چې دغه ګروپونه خپله د تیزابو د وظیفوي ګروپ په نوم سره هم یادیږي، چې خپله موږ او تاسو کولای شو چې د عضوي تیزابو تیزابونه لکه د سرکې تیزابو، د شیدې تیزابونه او داسې نور وه چې موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې لوستې وه. نو په همدې اساس باندې موږ او تاسو په دې څپرکي کښې خپله عضوي تیزابونه پېژنو. په همدې ترتیب دا به هم زده کړو چې د عضوي تیزابونو د طبعي سرچینې کوم دي، د انسانانو په د ژوند په کومو اړخونو کښې کارول کېږي، کوم کیمیاوي فعالیتونه باندې بس به پر وکړو. لومړی راځو ګران زده کوونکو، موږ او تاسو خپله د کاربوکسیل ګروپ پېژنو. څه شی پېژنو؟ د کاربوکسیل ګروپ، چې خپله د کاربوکسیل ګروپ چې د خپله د هغو عضوي مرکباتو لپاره چې خپله د هغوی د اکسیجن یا هم اکسیجن لرونکي مشتقاتو د جملې څخه وي، چې یو هم مهم خپله کاربوکسیلیک اسیدونه دي، چې خپله دا ډول مرکباتو په ترکیب کې خپله د کاربوکسیل ګروپ شتون لري، چې دا ګروپونه همیشه د تیزابو د وظیفوي ګروپ په نوم سره هم یادیږي. نو دغه د کاربوکسیل ګروپ د کاربوکسیل ګروپ د کاربینول یا هم هایدروکسیل له ګروپونو څخه جوړ شوي دي، چې زیاتره یې په دې بڼه سی ډبل او ایچ په بڼه لیکل کېږي، چې دا ډول دا یا دا ګروپ کولای شو چې خپله د پروتون ورکوونکي په توګه هم یا هم د پروتون ډونر په توګه عمل وکړي او بدلون ومومي، چې مختلف شکلونه جوړولی شي. اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو نوم ایښودنه لولو. د عضوي تیزابو نوم ایښودنه که چیرې وګورو، موږ او تاسو هم په معمولي طریقه سره او هم په آیپک په طریقه سره ښودلی شو. لومړی د عضوي تیزابو معمولي نوم ایښودنه وایو، چې د عضوي تیزابو معمولي نوم ایښودنه چې د هغوی د اړوندو تیزابو د سرچینو له لانتنې یا هم یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده. یعنی د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو فارمیک اسید، چې خپله د میژي یا هم د فارمیکا د لانتنې کلمې څخه اخیستل شوې ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو مثال اسیتیک اسید چې خپل د سرکی د لانتنی کلمې یعنی د اسیتوم څخه اخیستل شوی ده. یعنی په همدې ترتیب سره د هغوی د همدې کلمې پر اساس باندې موږ او تاسو ټول معمولي نمونه چې دي د هغوی د اړوند تیزابو د لاسته راوړنې د سرچینې پر بنسټ کولای شو چې ترتیب کړو. یعنی که چیرې په یو داسې تیزاب وکړي چې خپل بیلابیل معاوضې ولري، په هغه صورت کې بیا کولای شو چې کاربونونه د کاربوکسیل د ګروپ سره چې په اړیکې کې اوسي، له همدې کبله د یونانی ژبې په تورو یعنی الفا، بیتا، ګاما، دلتا او داسې نورو په نښه سره کېدای شي چې څه شي وښودل سي. نو د کاربوکسیل په ګروپ پورې تړلي کاربونونه چې دي همیشه په الفا او په نورو تورو سره ښودلی سو. د بیلګې په توګه چې پر ګاما باندې ګاما پر کاربون باندې دلته د هایدروکسیویلر اسید په نوم سره یو چیش شوی ده، یو مرکب یعنی یو عضوي تیزاب چیش کړی ده، په لاس را کړی ده. او که چیرې د آیپک په طریقه سره بیا ګرانو زده کوونکو ګورو، د آیپک په طریقه سره موږ او تاسو وینو چې خپله لومړی د آیپک په طریقه کې یو زنځیر انتخابیږي د کاربوکسیل ګروپ لرونکي وي، او بیا وروسته هغه ټاکلی او موندل شوي نمبر وهنه کیږي، شماره ګزاري کیږي. د شماره ګزاري څخه وروسته نمبر وهل خپله د کاربوکسیل د ګروپ له کاربون څخه پیلیږي، چې په دې ترتیب سره لومړی به د معاوضه نوم اخیستل کیږي، او بیا په همدې ترتیب سره د کاربوکسیل لرونکي اور زنځیر نوم ولیکل سي، او اړوند هایدروکاربون، الکان، الکین او الکاین یعنی د هغوی د نوم هغه وروستۍ توری چې ده د ای توری هغه به په او آی کلمه یا وروستاری باندې څه سي تعویض سي، او خپل د اسید کلمه به په اخیر کې په اضافه کړو یا هم ذکر کړو. د بیلګې په توګه موږ او تاسو په لومړي مثال کې لکه ایتانویک اسید لومړی یو زنځیر مو انتخاب کړ، بیا په دې ترتیب سره شماره گذاری مو پیل کړل. شماره گذاری مو د هغه کاربون څخه پیل کړ کوم چې کاربوکسیل ګروپ پورت نشته وي، او بیا په دې ترتیب سره لومړی مو د هغه کاربون یادونه وکړه چې معاوضه ور باندې وصل شوی وي. نو په همدې اساس دلته موږ او تاسو وینو چې په لومړي مثال کې ایتانویک اسید یو مرکب ده. که چیرې په دوه مثال کې بیا موږ او تاسو وګورو، په دوه مثال کې موږ او تاسو وینو چې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته ګونی اړیکه ده. په همدې اساس باندې اور زنځیر انتخاب شوی دی. د اور زنځیر څخه وروسته بیا موږ او تاسو شماره ګزاري، او د شماره ګزاري څخه وروسته وایو چې دریم کاربون باندې بیوتانویک اسید یعنی په پای کې مو د اسید کلمه څه کړه ذکر کړه. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو هغه فزیکي خواص لولو چې دوی څه ډول خواص درلودونکي دي. لومړی دا چې خپل عضوي تیزابونه چې دي د مشبوه هایدروکاربونونو د هغوی درې لومړی یو قیمته تیزابونه دي چې دوی خپل بیرنګ مایع وي دي، یا هم مایع ده چې خپل تیز بوی درلودونکي دي، او په همدې اساس د مشبوه هایدروکاربونونو د یو قیمته تیزاب وو، او د هغوی د کاربونونو شمیر یې که چیرې له څلورو څخه تر نهو پورې وي د کاربونو شمیر، نو دوی د چې دي د کوچو او د بادامو د غوړیو په شان بوی درلودونکي دي. نو له همدې کبله دا چې خپل مصنوعي کوچ او شیریني خپل په یو په زړه پورې بوی درلودونکي دي، نو نوموړي تیزابونه هم په هغوی کې چش کیږي ور زیاتیږي. او که چیرې د مشبوع هایدروکاربونونو تیزابونه خپل د هغوی د لسو څخه زیات کاربونونو اټومونه درلودونکي اوسي، بیا دوی چې دي بې بویه دي، یعنی هغه تیزابونه چې بیا بیرته د څوارلس څخه تر دوه ویشت پورې د هغوی د کاربونونو اټومونه زیاتیږي، بیا دوی چې دي په خپل مالیکولي ترکیب کې دا ډول کاربونونه ولري، نو دا ډول وایو چې دوی په حیواني او نباتي غوړیو کې چش کیږي موندل کیږي دا ډول عضوي تیزابونه. نو له همدې کبله چې خپله یو د شحمي تیزاب په نوم سره هم موږ او تاسو دا ډول تیزاب یادولی سو. د عضوي تیزابو د دوو مالیکولونو څرنګه چې موږ او تاسو وایي، د عضوي تیزابو د دوو مالیکولونو په منځ کښې دوې هایدروجني اړیکې هم شتون لري. نو د هغوی د مالیکولونو په منځ کې خپله د جذب قوه د نورو اکسیجن لرونکو مرکباتو په پرتله یو شان او کتلې لودونکي دي، یعنی کتلې یو شان دي. ازو بل ګران زکونکو د مالګو جوړېدل دی چې د مالګې په جوړېدلو کښې هم یو هم د عضوي تیزابو د کیمیاوي خواصو د جملې څخه شمېرل کېږي چې خپله کاربوکسیلیک اسیدونه چې دي خپله له فعاله فلزاتو سره تعامل کولی شي او په پایله کښې یا هم په نتیجه کښې مالګه جوړېږي او هایدروجن چش کېږي جلا کېږي یا هم ازادېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ موږ او تاسو وینو چې کاربوکسیلیک اسیدونه دي د سوډیم یا فعاله فلزاتو سره چش کوي تعامل کوي په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه په همدې ترتیب سره مالګې راځي فلزي مالګې دي او هایدروجنو څخه چش کېږي ازادېږي. چې دلته موږ او تاسو دغه کاربوکسیلیک اسید په نوم یا هم د کاربوکسیلیک مالګې په نوم سره هم چش کولی شو یادولی شو او بل په همدې ترتیب سره په لاندې ډول سره په دې مثال کښې هغې فورمول او دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې فارمیک اسید سوډیم هایدرو اکسایډ یا هم سوډیم فارمیت ورڅخه چش کېږي لاسته راځي او هایدروجن ورڅخه ازادېږي. بل عضوي تیزابو د خنثی کېدو تعاملات چې کاربوکسیلیک اسیدونه چې دي د غیر عضوي تیزابو په شان د الکلیو سره تعامل کوي او په پایله کښې موږ او تاسو ته مالګه اوبه چش کوي په لاس را کوي. چې دا ډول عضوي تیزابونه خپله ضعیف دي نو د مالګې او په اوبو محلول کې دی چش کوي الکوي خواص د ځانه څخه ښیي نو ځکه دوی په اوبو کښې هایدرولیس کېږي. چې کله هایدرولیس د ضعیف تیزابو او قوي الکلي موږ او تاسو چش کوي په لاس را کوي. لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کښې وینئ موږ او تاسو وینو چې دلته خپله یو هم د اوکزالیک اسید په نوم سره یو مرکب ده کله چې دوی هایدرولیس سي د دې ترتیب سره خپله د باریم هایدرو اکساید الکلي په موجودیت کښې موږ او تاسو وینو یو اسید او بل هم څه شته د الکلي ده چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ورته دې ترتیب سره خپله یو او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې خپله د باریم اوکسالیت یو مرکب چش کېږي او په نتیجه کښې اوبو څخه لاسته راځي. بل ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ دلته د کاربون او د اکسیجن د اړیکې د پرې کېدو پر بنسټ د تیزابو تعاملات دي. که چیرې دا ډول هایدروکسیل ګروپونه بیا د هایدروکسیل له کاربوکسیل ګروپ څخه جلا سي نو د هغوی د پاتې شونې د اسایل ګروپ چې څنګه تاسو وینئ د اسایل ګروپ دې په نوم سره یادېږي او د کاربوکسیل له ګروپ سره څخه خپله د یو هایدروکسیل ګروپ جلا کېدل خپله د بېلابېلو ګروپونو د منځته راتللو لامل ازو ګرانو زده کوونکو د عضوي تیزابو لاسته راوړنه وایو. که څه هم که چیرې وګورو د عضوي تیزابو د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو لومړی د لومړني الکولو د اکسیدیشن څخه کولی شو چې عضوي تیزابونه لاسته راوړو. که چیرې لومړني الکولونه خپله اکسیدایز شي یا هم اکسیدیشن شي نو دوی الدیهاید او په همدې ترتیب سره د الدیهاید اکسیدیشن څخه خپله عضوي تیزابونه چش کېږي لاسته راځي. چې په داسې ډول تعاملاتو کښې موږ او تاسو وینو چې د تیزابو محلولونه د هغوی د پوتاشیم منګنیت اکساید او په همدې ترتیب سره پوتاشیم د کروم اکساید په واسطه سره دوی چش کېږي اکسیدایز کېږي. چې دا ډول مرکبات د اکسیدایتونو په توګه کارول کېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ پرایمري الکول یا لومړنی الکول د په همدې ترتیب سره د هایدروجن او د تودوخې او کتلیس په موجودیت کښې موږ او تاسو ته په الدیهاید او الدیهاید بیا وروسته کېدای سي په کاربوکسیلیک اسید باندې چش سي او په همدې ترتیب سره په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې خپله الکول او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې پرایمري الکولونه دي او د پوتاشیم منګنیک اکساید او په همدې ترتیب سره د کتلیس په موجودیت کښې موږ او تاسو ته کاربوکسیلیک اسیدونه یا هم عضوي تیزابونه چش کوي په لاس را کوي. راځو ګرانو زده کوونکو د الکیلونو له اکسیدیشن څخه د تیزابو لاسته راوړنه وایي. یعنی موږ او تاسو وویله چې په دوی طریقو سره یو خپله د لړني الکولو د اکسیدیشن څخه بل هم د الکیلونو له اکسیدیشن څخه کولی شو چې تیزابونه لاسته راوړو. د الکیلونو له اکسیدیشن څخه که چیرې الکیلونه خپله د پوتاشیم منګنی اکساید له الکلي یو تود محلول سره یو ځای کړل سي د هغوی له اکسیدیشن تعامل ترسره کېږي د هغوی تر منځ. چې دغه الکیلونو زنځیر خپله د جوړه اړیکو په برخه کښې پرې کېږي او په پایله کښې خپله د عضوي تیزابو دوه مالیکولونه یا هم دوه مالیکوله عضوي تیزاب ورڅخه چش کېږي لاسته راځي. لکه څنګه چې په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې دلته دوه مالیکوله اسیتیک اسید او پروپانیک اسید ورڅخه چش سو لاسته راوړل سو. یو هم مهم عضوي تیزابونه دي چې هغه عبارت دي له فارمیک اسید څخه د مالیکولي فرمول د اسیټک اسید، اگزالیک اسید، مالونیک اسید، شحمی تیزابونه هم دې ترتیب سره فارمیتیک اسید، ستاریک اسید او اولیک اسید چې د ټول هغه مالیکولي فرمولونه یې دي. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست ارزونې برخې ته چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، تاسو ته هیله کیږي چې دا سوالونو ته درست ځوابونه ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي دوست پرې ښې چارې ولرئ.